سلامونه او ستړي مسې تاسو مشال ریډیو ری او زه د دې خبري غړي قربا عبدالحی کاکړم هله دا چې روغ ټوله خوشاله بیاست پنوا نګړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن د تحریک انصاف یو مخکښ شوې لپاره د پاک سریت سره د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب کړ. د باجوړ ولسی جرګې په واړه مومند کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره له حکومت او وسلوالو دواړو سره ملاقاتونه کړي. له حکومت سره د مذاکرات پر وخت دغو مشرانو څه غوښتنه وکړه؟
دا یې را سره مشروط ته ورومنله چې دا خلک بدلته وي موږ به کاروایي کوو. موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروایي کوئ یو خو موږ نه سره کولیټرل ډیمیج په دود باندې ضروري امکانات دا د سره نه منو.
پر ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغان طالبانو د سرتیرو ترمنځ جګړه درېدلې او دواړه غاړې د درنې مرجوبلې اړولو دعوه کوي. شنن کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ خرابېدونکو تعلقاتو ته څنګه ګوري؟
کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره ژور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو. اوس بیا یوازې د ټي ټي پي دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي.
د غزې د جګړې د ترېدو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورټ راځي. راځو د اکتوبر پر د رسمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تحریک انصاف سویل پردی د رایو لالاري د صوبې نوې اعلی وزیر ټاکلی دی. دا تر هغه وروسته چې هم د دې ګوندې مخکښ علي امین ګنڈپور د اعلی وزیر له چوکۍ استعفا ورکړې ده او د رسمي لیک په صورت کې د صوبې گورنر ته لیږلې ده. خو نن خو په اسمبلی کې د اکتوبر په 13 د دې سربیره د وزیر اعلی د څوکۍ انتخاب وسو چې گورنر لاد علي امین ګنڈپور استعفا نه ده منظوره کړې. هم له دې وجې په اسمبلی کې اپوزیشن له انتخابي عمله بایکاټ وکړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د پختونخوا د اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور د استعفا په نه منظورولو سربیره هم د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 13 د نوي اعلی وزیر لپاره انتخابي عمل ترسره شو. د انتخابي عمل وروسته سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سویل پردې په نوي رایو ترلاسه کولو سره نوي قائد ایوان وټاکل شو.
محمد سہیل افریدی صاحب ایم پی اے پی کے پی کے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90.
نوی منتخب شوی اعلی وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې تر ټولو اول د خپل غوند مشر عمران خان در راخوشي کولو لپاره د خپل هلو زلو په جاری ساتلو ټینګار وکړو او داوی وکړه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی اسټابلیشمنت د پاکستان تحریک انصاف ټولنیزی رسنۍ دي.
پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی جو
د عمران خان لخوا په بیا بیا د پوځي عملیاتو د مخنیولو د بیانونو او د اکتوبر په 13 د ڈی جی آئی ایس پی آر د خبری کانفرنس په ذکر کولو سره سہیل اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
کہ جس طرح میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا.
چسرنګ زمونږ رهبر د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی نو زمونږ په موجودګۍ کې څوک هم پوځي عملیات نشي کولای. دلته پریس کانفرنس کیږي او وایي چې مونږ تیر کال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد 14,000 عملیات کړی لیکن ترګری هم هغه رنګ نه او نن هم زما خلک بې کور کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں, آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں.
سہیل اپریدی پخپل وینا کی دا پاکستان دا وفاقی حکومت پا افغان پالیسی او دا افغان کډوالو د ستنولو په پالیسی هم نیوکه وکړي او دا هم وویل چې هغه به د پښتون تحفظ مومنت په اړه هم له وفاق سره خبرې کوي.
پښتون تحفظ مومنت کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا ہے. منظور پښتین کو
په پښتون تحفظ مومنټ دوی بندیز لګولې. د منظور پښتین ځینې پلویان یې په شیډیول فور کې اچولی دي. ملک نصیر کوکی خیل او ځینې نور زموږ ملګري یې پکې هم اچولی دي. زه به د مرکزي حکومت سره په دې خبره کوم چې څوک خپل حق غواړي تاسو ولې هغه کل ادم ګرځولی دي.
بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو کل ادم کیوں کیا ہوا ہے.
اوس پختن ادا چې نوی اعلی وزیر اسمبلی ته پخپله لومړی وینا کې کومې جمنې او خبرې کړې دي دا به عملي کړي او کنه. د دې پختنې په جواب کې خبریال او شینونکي نثار محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
دغه سیاسي تناظر کې یا تاریخي تناظر کې کومګ ګورو دی ته، نو دا صرف یو جذباتي خبرې تر هده پورې د خپلې خبرې کړې دي. امکان دی چې دا د ګوند پالیسی هم وي، خو دا امکانات نخکاری چې د خپلو خمر خبرې عملی کړی شي، ځکه چې دا د پاکستان په ریاست کې دننه همیش لمن کتلی چې دلته د اسټابلیشمنت واکداری چلیدلې ده او دا غوی چې کومه خوخه وي نو هغه کار شوی دی، نه د اولس په مرضی باندې کوم کار شوی دی، نه د سیاسي ګوندونو په خوخه باندې کوم کار شوی دی.
د نوی اعلی وزیر د انتخابي عمل پیل کولو نه وړاندې د حزبي اختلاف ګوندونو د انتخابي عمل نه بایکاټ وکړو. د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان په دغه محل وویل چې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور استعفا گورنر نه ده منظوره کړې، نو ځکه د نوی اعلی وزیر انتخاب غیر آئینی دی. د سپیکر د رولینګ د لارې د نوی اعلی وزیر د انتخاب او د حزبي اختلاف د واک اوټ وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخله مې د خبریال شاهد امید نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل،
داسې دی چې مکه کوم چرته داسې نه کتلې نه، داسې سچویشن ډیولپ شوی دی داسې چې لکه یو وزیر اعلی او دین استعفا ورکی او گورنر ایکسپٹ نہیں کی یا پاہ اعتراض ہو کی یا استعفا غتو نہ رسے گی یا یو مسٹری جوڑ شی چھے استعفا ملاو شوی دے او نہ دے ملاو شوی یا ہر سچو چھوڑوں بے ضرور شوی کی نن اپوزیشن تا ہم بکار داو چھے پرون چھے کلا کاغذات جمع کے دل نو چھے چھے اپوزیشن دا گرنل چھے را دا پروسس ایلیگل دے یا غیر آئینی دے نو بکار داو چھے آغا کاغذات نمزدگی نو جمع کرے آغا ڈائریکٹ تلے وہ عدالت تال تا وریٹ کرے چھے بھئی دا سبا الیکشن کے گی لگیا دے دا احسار کرے شی خو اپوزیشن آغا اخپل کاغذات جمع کرو او درے پارٹے چھے کم دے اخپل امیدواران چھے کم دے وہ ٹاکل اس سچویشن دار ہے اس پی ٹی آئی ہم روان دے چھے منگزو عدالت تا چھے چیف جسٹس صاحب چکم دے آغا گورنر انسٹرکشن ورکی چھے حلف واخلی بل اڑختا چکم دے دا پیپلز لائر فورم والا وی مونگم زو چھے دا الیکشن غلط شوے دے دا نل انوائٹ کرے شی
یاد دیوی چھے دا اکتوبر پا آتما دا عمران خان پا امر دا علی امین گنڈاپور پا زی سوہیل اپریدے دا دے لپارا دا پختونخوا صوبے نوے اعلی وزیر نمول شوے ہو چھے دا پاکستان تحریک انصاف دا سیاستوالو پا وینا نوی صوبائی حکومت با د نوی زور سره د وفاقی حکومت او اسټابلیشمنت د پالیسۍ په ضد ودرېږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوسم یو ډېر مهم موضوع ته ځو، هغه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یرغمالانو او قیدیانو د تبادلې غه چې د اکتوبر په 14 باندې دوی یو بل ته حواله کړل. حماس ټول 40 اسرائیلي یرغمالان خوشي کړي دي. په مقابل کې اسرائیل زندانانو څخه سلګونو فلسطینیان خوشي کړي دي. دا په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام ګڼل کېږي. دا پروسه د مصر، قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې او د ټرمپ سولې پلان لومړی پړاو بلل کېږي. تفصیل له ګلایا زاورو.
د غزي له تړون وروسته د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یرغمالیانو او قیدیانو تبادله شوې چې د سیمې د سولې لپاره مهم ګام بلل شوی دی. حماس ډلې د اکتوبر په 14 ټول 40 ژوندي اسرائیلي یرغمالیان د نړیوال سره صلیب ادارې ته وسپارل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. دا یرغمالیان په دوو پړاوونو کې خوشی شول چې وروستی پړاو یې د خان یونس ښار کې ترسره شو. په مقابل کې اسرائیل د خپلو زندانیانو څخه د فلسطینی قیدیانو خوشی کول پیل کړ چې 38 بسونو له قیدیانو سره غزې ته ورسېدل. د نړیوال اجانسرو راپورونو لمخې د تړون لمخې باید 2000 فلسطینی قیدیان خوشی شي. د اسرائیلي خلکو د غزې سره نږدې د ریم فوزي کیمپ ته راټول شوي ول، چېرې چې یرغمالیان راوستل شوي او وروستو روغتونونو ته انتقال شول. د اسرائیل پلازمینې تل ابیب کې د یرغمالیانو چوک کې سلګونه خلک راټول شوي ول او خوشحاله ولمانځلې. د غزې په جنوب کې د نصر روغتون مخې ته خلک راغون شوي وو چې د یرغمالیانو سپارل یا د قیدیانو استقبال ترسره شو. د سولې دا تړون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شل نکاتي سولې پلان لومړی پړاو بلل شوی چې د مصر، قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوی دی. ولسمشر ټرمپ د تړون د لاسلیک کولو مراسمو لپاره مصر ته ځي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ اسرائیلي پارلمان ته خوینا وکړه او دا ورځ یې د سیمې لپاره ستره لاسته راوړنې په توګه یاد کړه.
دا مشال رادیو دا. او سمزو باجوړ ته د باجوړ دولسي جرګې په واړه مامون سیمه کې د وسلوالو ضد د ممکنه پوجي عملیاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مشرانو د اکتوبر په 12مه تر جرګې وروسته له پوجي او لسي چارواکو سره لیدلي او نن د اکتوبر په 13مه له طالب وسوا سره د ملاقات لپاره تللي. د جرګې غړو مشال لیدو ته ویلي چې له چارواکو سره د ممکنه فوجي عملیات پر مهال ولسي وګړو ته د رسیدونکي ممکنه ځاني او مالي تاوانونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. په دې وروستي کې باجوړ په بیلابیلو سیمو کې د فوج د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی چې له کبله نه یوازې ولسي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي، بلکې تر 100,000 زیات کسان کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. خو فوج د ځینو سیمو له وسلوالو څخه د پاکولو تر داوی وروسته د ځینو کلو اوسیدونکو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. شانواز ترګزی رپورټ اورو.
اکتوبر په 13مه دغه جرګې د خپلې پریکړې سره سم وسلوالو له دا غوښتنه وړي چې هغوی دې د روانو عسکري عملیاتو په دوران هیڅ په کلیوالو سیمو کې د ریاستي ادارو ضد عملیات نه کوي. د اکتوبر په 12مه د باجوړ په ماموندو کې یوه لویه جرګه شوې. هغې کې د نورو غوښتنو سره سم دوه غټې غوښتنې هم شوې. دغه جرګې غړي خالد خان عمري مشهد رډو ته دغه غوښتنې داسې ویلې.
خبرې فیصلې وشي هم په هغه فیصلو باندې بیا جرګه لاړه. حکومت چې کوم واکداران دي فوجي او سیول موږ د هغو سره کېناستو. ډېرې غوښتنې مې د تېرو ورځو کې چې کوم تحقیقات روانې شوې وې هغه کې نقصانات شوي وو، کورونه خلکو رنګ شوي وو، شهادتونه شوي وو. هغه هغه کمپنسیشن هم غوښتو په هغه حوالې سره. هغه حکومت هم منلې. دلته اوس بل یو علاقه ده چې هغه ته وایي واړه مامون، هغه کې دا ترهګر چې وته وایي دغه خلک راغلي دي، هلته میشت دي، هلته اوسېږي، دېره دي. د حکومت د طرف نه قوم ته دغه خبره شوې وه چې یاره تاسو یاره خلک وباسئ او یا خپله کورونه ننوځئ چې مونږ په دې کې بیا کاروي او اپریشن وکړو. نو مونږ همدغه درخواست کوو چې موسم سخ شوی دی، موسم یخ دی، زموږ ماشومان دي، زنانې دي، په دا یخ شپې په خیمو کې نه سبا کېږي. خلک په خپلو کورونو کې پرېږدي وایي او د دې بجای د دې چې خلک تاسو راوباسي او کاروایی وکړي بله طریقه کار جوړ کړي خلک د کورونو نه راوباسي.
نو دا درسره ومنله؟
دا یې را سره مشروط ته ورومنله چې دا خلک په دلته وي موږ به کاروایی کوو. نو موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروایی کوئ وایي خو موږ نه سره کولیټرل ډیمیج په دین باندې سویلین نقصانات دا سره نه منو چې کوم ټیکسی چلیږي کوم د یو دا ویټګری ده کنه چې د هتیار دي چې هغه د ګټې نه نقصان ډېر راوړي. کوم حکومت دښمنان دي هغه په هغه کې سر پنا کی هغه د عوامو په سر ولویږي. نو په هغه حواله سره مو خبرې وشولې چې دوی ټوپ باندې چلے هلیکاپټر باندې په ځای ودره دا ګورونو مرونو دا څه مو کوي خلاص خلاص چې څه کې مخامخ د تناسي مخامخ تناسي چې نه په څه مو سوځنګيږي.
د خالد خان عمری په خبره د جرګې واپسی به نن د اکتوبر په 12مه ناوخته کیږي او بیا به پته ولګي چې ګوند وسلوالو طالبانو د جرګې غړو ته څه ویلي. دغه جرګې یو بل غړی او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ ضلع ترجمان عبید سلارزین مشهد رډي وپوښتل چې آیا جرګې د سیمې په امنیت څه اثر غورځوي او هغه هم په داسې وخت کې چې هغه تګنې عسکري عملیات هم روان دي.
باقی تاسو مخکې هم د دې جرګو ریزلټ ویل دو پیدا داسې نشته دی او صرف دغه پیدایش یاره په هغه ټیم کې کله اپریشن شروع کړي هغې نه مخکې د خلکو دپاره د ولس دپاره ټیم میلاو شي هغو ته هغې کړې راوباسي. نقصان یې دا دی چې لکه اپریشن هغه جواز نه دی جواز پیدا شي لکه هغوی د خلکو چې کوم دی دلته چې کوم سیاسي خلک دی کوم سماجي خلک دی علاقایي خلک د هغو خوله بنده شي ځکه چې هغوی ته ووایي چې یاره بس مونږه تاسو ور ولېږلې د ریاست ریټ نه مني وسلوال دي او د ریاست ریټ نه مني ښکاره وسله دا کوي په سیکورټي ادارو باندې حملې کوي نو تاسو مونږ ور ولېږلې یو ستاسو خبره منله ستاسو سوال یې منو لهذا مونږ اپریشن کوو نو دغه جواز جوړ کړي. اوس هم لکه په مامونډو کې تقریبا 15 کلو داسې بندوبست شوی دی 14 کلو چې هغه راوباسي هغوی دپاره تیاری روان شوی دی د هر څو خو دا جرګې د دې دپاره ورځي چې یار دا کم کم کلي دي نو دا خالي کړلی شي یا دا حکومت دا کوشش هم کوي که چېرته دا خلکو د دې خلکو مقابلې ته ودرېږي لکه مثال په طور باندې هغې ته راوځي او هغه ته په سخته دا خبره وکړي چې تاسو علاقه خالي کړي تاسو نه خالي کوئ نو موږ به در باندې کار لرو یا خلک دې ته جوړ کړي.
عبید سلار زیاته کړه چې د باجوړ ولسی جرګه په نوم خو جرګه کېدی شي البته دا بیا لانجې ختمولی نه شي نو هغه څنګه
چې د جرګو کنسپټ هم راغلی د دغه مجبورۍ له وجې دی چې کله هم دغسې کلو له خبر ورکړلی شي یا هلته وسله وال ښکاره شي نو عرقي علاقې خلک په دې باندې پوه شي چې دلته چې کوم دی اوس به خامخا پوځ اپریشن کوي نو په دغه اساس باندې ښکاره خلکو جرګې شروع کړي یا سوال شروع کړي. جرګې نه بلکې سرګه خوږې که نه چې په یو ځای کې تا ته اختیار حاصل ته تا یو څوک راوغواړي په ریښین تا ته ووایي چې ته زموږ همان کې جرګه وکړه نو دغه جرګه نه کې نه راځي دا بلکې د دې خلکو مجبوري جوړه شي او د مجبورۍ د وجې ورشي یو ځل له سرکار نه ورشي چې هرته موږ لږ ټیم راکړه یا دومره ټیم راکړه چې اوس موږ د دې خلکو څخه خبره وکړو چېرته دوی دا ځای نه خالي کړي د علاقو نه لاړ شي که هر چرته ځي او که دغه نه یو نو چې موږ دغه وګو کړو له ټیم واخلو چې یاره موږ بې وځو نو په دغه اساس باندې دلته جرګې کېږي.
د 12 اکتوبر په جرګه یا په 13 اکتوبر د جرګې د غړو د وسلوالو خواله پورته هغلته د کمشنرۍ انتظامي او یا عسکري ځواکونو څه نه دي ویلي. البته په 9 جولای او له هغې وروسته انتظامیې وار په وار ویلي چې دا عسکري عملیات د ولس د خوندیتوب لپاره د طالب او وسلوالو په ضد کېږي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
په پنجاب کې د تیرې میاشتې راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې یا مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو د فصلونو خرابېدو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې پرېوتې دي. د دوی په خبره په بازار کې مالوچ نشته او قیمتونه یې پورته ختلي دي. د مټا مغلخیل شالس په نوم کاروباري لوکمان خان د مشال رادیو له خبریا شنواس سرګزي سره مرکه کړې چې په سر کې د رسېدلي زیان په اړه خبرې کوي.
یاره جی د باران د وجنا خودل ته په ټولو کاروبارونو باندې اثر وغورځې دو خاص کر زمونږ چې کوم دا صادر کاروبار دی کنه دا خو مین چې کوم دی کې دا ان پیور پروډکټ دی کنه لکه کارټن شو دا غش وته نه نو فصلونو خرابې د وجنا د باران د سیلابونو د وجنا الډی دا ټول څه متاثر شوی دی. کم سٹاک چې شاته پروت دی دا غیر ریټونه اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو ریټونه خپل دی خو زمونږ د کار ورځې دی سیزن دی او شاته را پسې دا سٹاک چې کوم دی هغه ریټو خطو بل تیاری دا چې ویل شي هر څه خراب تراب دي کنه څه خراب شي ویل سیلاب د وجه نو هغه څه زم د شو چې نه کده مونږه هغه کار ډیلی شو
لکه دا چې
مینټین ساتي خو پرېټ باندې به خپلې تیز ګل ګران نو ملاوي دي.
تاسو به کارټن د کومه کیمرا وړو د کوم کوم ځای نه به مالوش تاسو راوړو وړي
لکه کارټن خدا خصوص له پښتون سره ډیپند کوي کنه بیا ځي پنجاب ته دا غي هغه بیوریفیکیشن کیږي دا غي نه داګه جوړیږي نو چې سیلاب په وجه باندې دا یو مسله راغله چې هر څه په ځای باندې ودرېدل شاته نه خو پسونه خو دغه حالات کې خودی خو چې کم تیار مالونو پکچر خراب شوی فرخانه متاثر شوی دغه د وجه نه کاروبارونه باندې غټه سر لوي دا
چې څومره فرق وکړي پرې وتلې دا چې لکه 100% ګران شوی دی دا
تقریبا 8-9000 روپے پورې په یو بورې کې دا فرق راغی. مثلا چې اوسې زمونږ د 65000 ملاوي دا 74000 تلاله 73000 تلاله او هغه شاکی ده لکه په دغه ریټونو کې هم کسمر خوشاله دي چې ویلو تیار دي خو ملاوي کې نو
نو بیا که دغه نه ملاوي نو تاسو به څه کوئ؟ انډستري به دلته زموږ د مټې کارخانې چې کومې دي نو پاورلوم یا هینډلوم دواړه هغه خو به ډېر مشکل سره مخې
بس مشکلات خو ټول دي مشکلات خوشتي راته خو بس ګرځو چې د ار سایډ نه مونږ خو درته وي چې پیسو ته دې وخت نه ګورو زمونږ خو دغه یو کال نه میاشي مونږه خواري او منډه ترلیو هم دغه ورځ زمونږه د کار وي او هغه کې دی وخت چې دغه رنګ شاټی راشي نو په لکشن روپیا یا ریټ په ګران ریټ باندې مونږ اخلو خو چې مونږ ته ملو شي
او زمونږ دلته په مټه کې به تقریبا څومره کارخانه وي. دا
تیر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شوي دي. تیر کال چې مثلا 3000 وي دا کال به 800 پورې دا نور هم سیوا شوي دي.
نو په دې یو کارخانه کې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما وي ورکوټ شانتي کار مې نیمه برابر شو. 14-15 کسان یو ځای کې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه ښکته تقریبا زمونږ په دې باندې د 100 نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکوي. کم شال چې تیار شي دي کې رزوندي کار وي دا قسم ډېر کارونه دي کې وي کنه دینه لکه دا ټول اثر مونږ باندې پریوزي کنه لکه یو کارخانه باندې چې لږ اب دون راشي دا غي هغه اثرات بیا د ښکته ټول خلکو باندې پریوزي.
ته هم شته چې ګین تاسو مخ کې خلکو پیسې در کړی ویل ک یو دکاندار یا روزګاری کا غدل ته په کوکو وزیرستان کې دی یا پیښور کې دی یا افغانستان کې چترال کې دی پیسې در کړی چې مال تیار کړو مسله ده
ډیر سره د ټیکل دي مالونو د پار اډوانس پیمنٹ ټیکل دي د مونږ خلکو سره یو کمټمنټ شي وي یو وعده شي وي چې دې ټین ته ان شاء الله ستاره کم مال دی هغه تیار وي او ډیر خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجه نه خپل وعده خراب شي وي وعده شو ورته مثلا مونږ سواد کې وکړ سره اګریمنټو کې تا ته بزو لسمې میاشتې پورې 10000 پیسې 8000 پیسې کریډیټ کومه او د دې حالاتو د وجه نه مونږ خو ته خپل وعده باندې قائم پاتې نشو کنه ځکه چې ملکی حالات خراب شو سیلابونه رالل دغه نګهانی افتونه رالل هغه ټول سیستم ودرېدو
نو تاسو خو باندې چې ځینې کارخانې بندې شوې اوس په دې
چې مجبورن لکه نشي کولې بندې شوې خو داسې دي چې لکه کار کولې نشي تاسو غواړي چې زه کار وکړم خو چې هغه ته مټیریل نه ملاویږي تب وته نه برابرېږي نو د دې نشوالي د وجه نه خو بل څه آپشن نشته مجبورن کارونه ودرېدل ځینې خلکو ته پولیس باندې ورکړل چېرې زه نشم په ټولې تاسو زمونږ را رغواله مشینري د مناسب شاندې کمیشن ورکوي مونږ به کوو.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
تاسو مشال ریډیو او ریا اوسم زو ټانک ته د ټانک ضلع اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورځ تر بله زیاتېږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وایي چې وسوال په ځینو سیمو کې لیدل کېږي له خلکو بتې غواړي سرکاري ملازمان اغوا کوي او دغسې د نامنې نورې پیښې هم دوام لري. بلخوا د ټانک ضلع انتظامي چارواکي وایي په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په موخه د وسوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی چې په وجه یې خلک نورې ضلع ته کډې کولې باندې مجبور شوي دي خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکاولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
ټانک نومس لبد ورځ پر خرابي لګیا دا دلت روزانه اغوا تاری شو دا کزو وایم چې دلته د حکومت ریچ کا او فاکی حکومت تا او خاص وای حکومت تا ریچ بالکل نه هونه کې برابر دا خبر تر دې زیات پریشان دي تر زه هر پوره چې نن خپل ما جان دا یی کان خلکو کړي وکړي چې خان تا وکړ په سپیشلی مطلب پنجاب په خلکو واښته خلکو دا ځنی چې پنجاب کې امنومان دا او په ټی پی کې او سپیشلی پټان دي چې کې یا وزیرستان کې امنومان نشته.
د ټانک ګومل سیمې یو سیدنکای په ضلع کې د بدامنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات په دا رنګ بیانوي.
امونه ما یو سیدن دای تعلق نه ټاک او جمله لا کې سره دای دین ته انتهایی یو په خراب حالات دي. پولیس او چې دې هغه د خپل ټونه پر مه د دې په علاقې نور هاي ته دغه کردار دی امن د پورا غا په نظر نه درې نه تر خرا چې ما ار نه دوه دې د کاوړ کې لري هغه هم د دې خپل کې لري پورا غا بالکل په دې سایه توجه نه ورکوي. یو مطلبوال دی هغه په علاقه خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي ځکه چې دلته هغه برې توان حق دي دلته د مطلبوال له طرفه نه چې په سرکاري ملزمین دی هغه تښتوله د شهرو درین وخت وو نو موږ د حکومت نه د ځینې انتقامي نه د مطالبه کوي چې دغه د خپل د امن زموږ ورې ورخلي هدايت ځاني
خو د ټانګ ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈو اور یوسم راجو د پاکستان افغانستان د طالبانو ترمنز د جګړې ورسته حالت ته په تورخم لارا بندا سوي ده. چینن دوه ورځې د غلارا تړلې پرته ده او تجارتي هلې ځلې درېدلې دي. دا وخت فرحات شنواری له سیمې زخرا سره دی. فرحات شنواری تاسو تر کله وایم کمربانی وکي تازه حال راکې څه حالات دي؟
مننه کاکړ صاحب. دا سوی چې د پاکستان چې کوم امنیتی ځواکونه دي او افغانستان کې چې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې کومې سختې نښتې شوې وي د اکتوبر په 11مه نیټه باندې. نو ورپسې سهار بیا د اکتوبر په 12مه نیټه یعنی پرون او نن د اکتوبر په 14مه نیټه د تورخم دروازه چې کوم ده هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. یعنی د تورخم هغې غاړې ته هم چې کوم کسټم او ګمرک دفترونه دي او د امیګریشن او دې غاړې ته هم دا هر څه بند دي. او هغه تورخم دروازه چې په دې باندې ورځ ډېر لوی رش به لیدل کېده، ډېره ګڼه ګوڼه به وه، او په دې با گاڑی تیرې د لغه ټول گاڑی او خلک چې کوم دي تورخمله پیښورته واپس کړل شوی دي.
فرات خان تاسو زموږ راغ درځي مخال دوی مخال لائن پرې شو. بهرال مننه تاسو کوم تفصیل راکولې غمو راکړي. اوس هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د طالبان د بارني چارو وزیر وایي په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. عامر خان متکی دا څرګندونې د اکتوبر په 12 نیټه د هند د سفر پر مهال کړي دي. خو د پاکستان د بارني چارو وزارت بیا ویلي متکی په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې ترګرو لښتونه پام بل خواته واړوي. د بدای سل کې چې په افغانستان کې طالبان د ځواکونو او د پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه جګړه شوې وای چې پکې دواړو غاړو یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولو داوي کړې وي. جزئیات په دې رپورت کې.
نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
له پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاص کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته فورا ځواب وایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخدې مخکې هم ورته ادا کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت له خوند یک شنبه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه لمنځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نورو ټپي کېدو ادعا وکړه. خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د دوی 30 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوه چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولډک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمېدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل، په ډیورنډ کرښه باندې د طالب ځواکونو او بیا د پاکستان سرتیرو ترمنځ جګړه وه او د جګړې ته نړیوال غبرګونونه راغلي او دارنګ د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د بهرنی چارو وزیر هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. بیا د پاکستان غبرګون هم راغلي. خدا لاره لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل تړلې پرته ده او تر دې لمخه زموږ همکار فرهاد چنواری هم په دې اړه تفصیل راکوي چې د ټلیفون په کرښه کې مسله راغله خو سره سره بیا وصل دی. فرهاد خان، تاسو کله وایم که تاسو بیا د خپل خبره پوره کړئ چې دغه جګړه وروسته اوس هلته په تورخم کې څه صورتحال دی؟
داسې ده چې لکه تاسو هم ذکر وکړه او په دې راپور کې هم د دغو کشالی او د دغو پیښو ذکر وشو چې په تورخم او ورسره خوا او شا سرحدي پولو باندې چې کوم دی دغسې نښتې شوي دي، خو دلته دا وار چې کوم دی په تورخم کې کراری دی، دواړو خواو ته مکمل خاموشي ده. او داسې ده چې تورخم کې د کاسټم دفترونه، د امیګریشن دفترونه دواړو غاړو ته دا تړلي پراته دي، او چې دی کوم مامورین دي لیا عمله ده هغه چې کوم دی وروستو کړل شوې ده. مطلب دا وخت دواړو غاړو ته څوک نشته دی، او واک چې کوم دی دواړو خواو سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او لاندې څوک نه ور پرېږدي. بله مهمه خبره دا ده چې تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا تر وسطي آسیا پورې د تجارت او دوړخیز کاروبار چې کوم دی تر ټولو لویا او مهمه لار ګڼل کېږي. مونږ ګورو چې دغه د خیبر درې په لار باندې ځای په ځای په قطارونو کې افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي چې کوم دي دا ودرول شوي دي، او د دې ډرایوران چې کوم دي هغه یو لوی مشکل سره مخ دي. هغوی سره چې مونږ خبرې وشوې نو دوی وویل چې دلته مونږ ته د خوراک او د پاکو اوبو او د ملاستی څه بندوبست نشته، او چې کوم ګاډو کې مالونه دي د دې خرابېدو اندېښنه هم دا او پکار دي چې دواړه هیوادونه دا کشاله سره د مذاکراتو له لارې هواره کړه، او چې کوم ګاډي ولاړ دي چې دې ته لار ورکړه چې افغانستان ته واوړي.
ډېره مننه فرهاد خان، مخیل تاسو تفصیل راکړي نو بس روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ، او ډېره مننه هم دغه موضوع به پر مخ وړو لکه څنګه چې د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ تعلقات خراب شوي دي، او په دې اړه باندې چې آیا د چارو شنونکي دي په هغو کې یو سمی یوسفزی هم دی، دوی وایي د افغان طالبانو د پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې منفي اغیزې وي. د طالبانو چې کوم عسکر دي هغو د ډیورنډ پر کرښه په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي وو، چې پاکستاني پولیساتو ځواکونه هم په جواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي وو. طالبانو ولې دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په انتقام کړي دي؟ د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمیع یوسفزی سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده، او په سر کې هم د دغو خرابو اړیکو په اړه باندې د هغه نظر پوښتلی دي.
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي، چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا په سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام که هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حد ته ولاړ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې د یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر د ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شولو. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې غوسه نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکوي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا، او افغانستان تیرو پنځلو کالونو په جګړه کې دا ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده، د خلکو تګ راتګ بنده مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري نه نړیوال روابط ولري نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله دی چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم پکار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدر ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې کې کله که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا د طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي نه د دوی دپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو دپاره.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس هم د کرکټ خبر لرو، بیا به وروسته دوه نور رپورټونو ته ځو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابر سي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ ستا اکیډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لږ دي. بلور ته د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په خوست کې د لوبي پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. نجیب الله خیر رپورټ لري.
په خوست کې د کرکټ لوبي لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبي ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
وره ارزون کا یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډیر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دا ډیر ښه دی کوچ تر څو غلطه مونږ ته د مسلکي کرکټ راځه کې نو کوچ زمونږ لپاره ډیر ښه دی. سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل،
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې، نو په یو سره چېرته اوس راسي هم خوست میشت لوبغاړو ته دومره غم نه کوي، مشکل نه جوړي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل،
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کوي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبی ترسره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، پر احمد ولی مسعود کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا ځل د خوستې لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
او سن د پاکو اوبو په اړه رپورت په خبر پښتونخوا کې د خوراک ادارې په یو رپورت کې ویلي چې د بوتل بند اوبو لوی برخه غیر معیاري ده او د خلکو صحت ته جدي خطرونه پېښوي. رپورت وایي چې د یو شپېته ملکي او نړیوالو شرکتونو د بوتل بند اوبو یو سل شپږ پنځوس نمونې ټیسټ شوي چې له هغې څلوېښت فیصد څخه زیاتې د صحت لپاره زیانمنې ثابتې شوي دي. خالد انیاس په دې اړه رپورت لري.
د کی پی فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی دغه راپور په 2 اکتوبر خپور کړل شوی چې پکې ویل شوی دی صبح کې سلویخ فیصد نه زیاتی بوتل بند اوبه غیر معیاري او د صحت لپاره زیانمن دي. د کی پی فوډ اتارټی چارواکي ډاکټر عبدالستار شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي اوبو سره د خلکو صحت تړل شوی دی، نو راپور راتلو نه پس دوی په سمدستي توګه هغه ټولې د اوبو بوتلې مارکیټ څخه روچت کړي چې د صحت لپاره زیانمنې دي.
مونگا کم فیل سمپلو نو ایز پر لا چه ده ایکشن واغستو ده که ضروری ده مونگ کم دغداوی چه کم بیچ فیل شوی کم ابو فیل شوی نو اگه مونگ مارکیٹ نا اگه طریقال اڈر اگه تا انڈسٹری تا ورکو نا اگه بیخ پل اگه ریکال کی ده که بیا 24 آور بی 24 آور کی دو ریکال کی اگه پراسس اگه سٹارٹ کرده ده از مونگ که مونگ چه ده اگه سپروین گئی یعنی اگه انسیف بیچ چه ده اگه یا انسیف واتر چه ده اگه مارکیٹ نا راو چه چه ده مطلب داده اور اگه بیا مونگ ٹیم چه ده اکارڈنگلی اگه موجود کیا کہ دا ڈسٹرائی شی کم زی کی ایشو زی اغور تر ایکٹیفائی کو اغور تر ایڈنٹیفائی کو دے بی اغور ٹک کی چیتے دا بزنس چی دے زمان معاشرے تا زمان خلکو چیتے سیف ہیلدی اور نیوٹریشیس او بچی دی اغا ملاو شی.
دا فوڈ ایتارٹی پوینا خیبر پختنخوا کی دا وخ یو سل دری سلویخ دا ابو کارخانی روزانہ سلور لکا نو لزرا او شپگ نوی لیٹرہ او بتایارائی چپکی یو لاک اول لزرا پنځه سوه درې سلویخ لیټره پورې اوبه صحت لپاره زیانمنې ګرځول شوې دي. د راپور راتلو نه پس د خیبر پختونخوا د صحت وزیر میډیا ته ویلي د غیر معیاري اوبو تیارونکي کارخانو باندې جرمانې لګول شوې دي او په دغه کارخانو به تر هغه پورې پابندي وي تر څو چې د پروسیسنګ نظام نوي ټیک کړي. د پاکو اوبو په جنګلو سرنګ کېدلی شي په اړه د چارسدی د باچا خان پوهنتون د غذایی چارو استاد ډاکټر افتخار علم وایي،
صفو باغ دی چارې بیرنګوي او پاره کې بوی نه وي او پاره کې چې دیسا ذائقه ناراضي، نو دا به بی ذائقه وبي، لکه دا به نه خوږی نه به تروي نه به ترخي، نو دې ته مونږ چې دی یعنی بی ذائقه اوبه وي. او دا الله پاک په خپل قدرت باندې دا ځکه دا درې سیزونه کې خودي دی پوبو کې د معیار لحاظ سره چیرې کوبو کې لږ شانتې رنگ راشي نو موږ ته پته ولګي دا اوبه ښه نه دي، یا لږ پکې بوی تیر اوچتېږي چې سړی خولې ته د اوبو لوښی نږدې کې او د هغې نه څه خاص بوی راوځي نو موږ ته پته لګي چې د اوبو کې څه مسله شته دی. نو په هر لحاظ سره چې دی د اوبو
طبی پوهان وای باید اولس د سکلو د پاره معیاري او صفا اوبه استعمال کړي چې غیر معیاري اوبه انساني صحت ته ډیر نقصان رسولی شي. د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وای د ګندا اوبو استعمال سره خلک د مختلفو بیمارو ښکار کیدلی شي. دی وای د سکلو د پاره د صفا او بو استعمال اړین دی.
هغه کې یو کولرا دا هیته چې کوم دا ټایفاید دی، ډایسنټری دا، هپټایټس اے دا، جرډیاسیس دی، داسې ډېر دی بکی کنه. دې کې ټول لومبه چې کوم علامت وي خېټه خرابې دلی الټه کولی یا خېټه کې مروړ دی تبا دا بالکل دا کېږي چې تا انساني ژوند د ختمولو درې هم جوړې دي شي، دا د خطرناکې بیماری هم کې دي شي، او خاص کر دې کوم ماشومان دي یا ډېر بوډاګان دي هغه خلک چې امیونو کمپرومایز دي، مثلا چې ته نورې بیماری دي هغه خلکو لپاره دا بېخي لایف تھریټنینګ مسلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په نړۍ کې 2.1 ارب وګړي له پاکو اوبو بې برخې دي. ملګري ملتونه وایي د پاکستان شاوخوا نیمه آبادی پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړی کړی دی. اداره وایي چې دغه میاشت لمانځلو مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې رنځ په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام ونیسي نو پوره علاج ممکن وایي که ناروغۍ ته علامات ته په وخت پام وسي نو پوره علاج ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان 2023 کال په ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې په لاسو کې یوه ښځه د سینې د سرطان ښکار کیږي چې مهم وجوهات یې د دغه رنځ په اړه د پوهاوي کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه ممکن دی، د مشال ریډیو خبریالي اسما ګل ریپورت جوړ کړی.
د صحت د نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښیي چې پاکستان کې په لسو کې یوه زنانه د سینې د سرطان ښکار ده او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په ښځو کې دغه شره تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هغه هیواد په میرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 زره پیښې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې ښځو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي کمی او په وخت د تشخیص نه کېدو له وجې دا رنځ لا نور خپریږي.
یو ورځ ناسته وم په مونځ باندې، دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو نو د اګست طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شانت سوزېدل راته پکې محسوس وشول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، که دا د څه د وجې مسل تکلیف دی ماته.
دا غږ د پېښور اوسیدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د 2 بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوې. نوموړي وویل چې په ناروغۍ یې پوهه نه وه، ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و. د دې د وجې دا داسې مسله ده چې ما چاته ویلې نشوله او تکلیف مې ورځ ته ورځ سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویله، نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه او هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې، او بیا چې دی نو ماته وویل چې ستا کینسر دی، کم چې په اولنی مرحله کې و. بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کړو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه یې خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسیشن مشرې ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبرې وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریسټ کې یا چرته سه ډسچارج یا وینا یا بلډ راتلل شروع شي یا د عام پټس کې سه سویلنګ راشي یا وایي کې سه فیمیل ډاکټران دیری دي هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریسټ کینسر دی نو هغه بیا الټراساؤنډ لره ریفر کی کینسر یې نو بیا هغه کې فورن پته ولګي. دا بریسټ کینسر ګیلټي چې کوي دی هغه ریموو کی سرجیکلی، یا ګیلټي ریموو کی یا چې دی پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیات کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کوم چې خپل بچو له پینې ورکوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندې د ویانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیات کړه چې چیرې زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د خزې بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزې چې کمې د ماشوم لا خپل پینې ورکړي، certain risk factors دی چې کمیو associated دی breast cancer سره. breast cancer چې کمیو دی دا غوی سلور stages دی، stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. stage 3 او stage 4 چې کمیو دی دا غوی لگ extensive stages دی. patient تا پتا ہو لگی دا سے چې آگوی تا stage 3 یا stage 4 دی نو زکا دا غوی لگ survival chances reduce کی گی. چې سنگا stages زیادت شی دا غوی survival chance چې کمیو دی reduce کی گی. لگ stage 1, stage 2 کے ریکوری کوئک کی گی اور پیشنٹ سروائیول چی کمیو دے اگا خشی دے سرا کا سٹیج ون اور سٹیج ٹو باندے ڈائیگنوز کی گی پیشنٹ.
بل اڑختا پی خبر کی دا اٹومک انرجی ایرنم کینسر روختون ڈائریکٹر ڈاکٹر عاکف اللہ خان بیا مشال ریڈیو تخپل خبر کی اویل ضروری نہ دا چی دا زنانو پا جسم کی خکار کی دن کی ہر یو غوٹا کینسر وی، خو بیا ہم دا احتیاط پا غرض باید چی پا وقت معاینہ وشی.
اکثر کم زمگا میان دے خیان دے تپوس کی کم سرطانو ندی دے سینے تا چا تکی گی دا دی نا دا بچاو س طریقہ کار کے دیشی دا چا پا فیملی کی چا تا مخ کی کینسر شوی خاص کر دا سینے کینسر شوی دای پا لور کے یا پا خور کے دا کی دو امکان لگ زیادی نا دا غی زنانو تا لگ زیاد محتاط کے دل پکار دی. دا صرف رسک فیکٹرز دی، ضروری نا دا چا فیملی کی کینسر وی نا اوم آغا تا ضرور روشی. دا زنانو بعض بیماریانو سرہم دا دی تعلق ہوئی یا خاص عمر کے ہم دا کینسر کے دو امکانات لگ زیاد شی لکه سلوی خونا 500 کالو پوره دی ایج کی دا کینسر کے دو امکان لگ زیاد ہوئی. کوشش تا کول پکار وی چی وزن مناسب اسا تلے شی، نارمل ایکسرسائز وغیرہ لگ خپل کئی خلق او پا خوراک کے فرائیڈ سیزونا دیر کم خوری و سبزیانو او دا فروٹو استعمال زیاد کی.
ڈاکٹر عاکف اللہ خان دا ہمو ویل چی دوی دا کینسر دا علاج پا اڑا ہر کال دا اکتوبر میاش کی خزو کے دا سینے دا سرطان دا مخنوی پا اڑا حلی زلی کوی او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې څونه کینسر هاسپټل سیدا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي، څونه مریضان هم په دې دوران کې راځي. نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او که چاته غوټه وي د هغې معاینه به هم کوو. سکریننګ د هغه ښځو کېږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شوي خو د هغې رسک فیکټرز وي، نو مونږ هغې ته یو احتیاطاً ایکسرې وکړو. نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو.
د صحت چارو پوهان وایي چې پاکستان کې زیادہ تر خزی د صحت په اړه پی خستون زحال چاته نوایي.
لگے جی آج کل یو مرزان تا صبح جانا دلو یخترو دا چکرو رازے دی دوارا بزو دا خوشالو رازے دی تندہ زیارت کا فوٹ من رو تیارا بیایم بتا نند ملو رازے دی سوائے خلم دستی خرسے جی حسن سپین ش گلابی خرسے جی ماتا خبرے پلا سو مکوا بازار کے ستارنگ سڑی خرسے گی صبح اسرے پنی ملار دے پریش دی بے وفا دی بے قرار دے فریش دی دے پس رنگار پس اختلار دے پریز بھی داستا میاں بدر نلار سیارا تاتا بپا تا عمر گران سیارا نور با داستا پشار کے زن کویستا با پرمو خوش کے کتار سیارا ور زما سبا کلی تا پخلا بشی کنا ور زما سبا کلی تا پخلا بشی کنا ملگرو یار خفا دے چھے رضا بشی کنا رضا بشی کنا